مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده ثابته شوې، نو اوس دې پر حکومت تورونه نه لګول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنی ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بېګا وروسته د وینا پر مهال وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د 228 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوي خو او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلۍ نه شي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسئلو وغږېدل. د ناټو عمومي قمندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی یا سفیر وروغوښت او ورته یې د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تېره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
د سیمې هیوادونه چې ډیری دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیری دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپله جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه دي له هغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ اسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ پر المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسي وګړي ول. وبخی دا کټ په غلطۍ سره وچلی. د وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو په پوستو برید وکړ. د په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال ووژل شول او 3 ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبل په اړه معلومات لا نشته، او وسلوالو هم څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې شټکې کړي. د خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولیز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. کیوی خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوست ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بېګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیر لیک له هوایي ډګره به امریکایي جنگي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمبارۍ اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیر لیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې. او بل خبر دا چې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیره ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر څلوېښتو پورې کډوال وژل شوي. د ادارې په وینا په وژل شوو کې لږ تر لږه اووه ماشومان ول. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د عدالتي کمیشن پر رپورٹ کې ثابته شوې چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانه.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته محفوظ ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی. د شمالي وزیرستان کډوالي ښځې وایي له سخت ذهني فشار او خپګان سره مخامخې دي.
ډېر مړسوي چې دا هارت اټیک کرتا وسه ډېرې خانکې تا پاورس په دو یې شوي اپریشن یې شوي.
د امریکا بهرانیو چارو وزیر پر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنی ولري او په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې له یوه داسې کس سره غږېدلی و چې په کراچۍ کې پښتنو ته لوک لوست ښیي او غواړي و پاڼه جوړه کړي.
ما دا اراده راځي داسې ویب سایټ جوړوم چې تقریبا د پښتنو په اړه ټول ډیټا راجمع کړم.
له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیشن تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. دا خبره نوموړي بېګا ولس ته د وینا پر مهال وکړه. تېره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه دندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بې مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه یو څه منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سندانلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهي کیږي. او دویم دا چې انتخاباتو ته په مجموعي تناسل کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
کې نتایج عوام کې مینډیټ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیاته کړ چې موږ له بده مازی د غلطیانو تلافی کول وی او که جمهوریت نظام کې خندونه نه وی راغلي نو نن به پاکستان ترقی یافته ملکونو کې وو. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورټ نه به د کوم وخت ځای کوونکي سبق زده کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپل حصې کردار لوبوي. واضح دی وی عدالتي کمیشن په 218 پاڼو مشتمل خپل تحقیقاتي رپورټ په اړه د زیارت په ورځ ویلي وو چې کال 2023 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. عدالتي کمیشن خپل رپورټ کې دا هم ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلي ثبوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکاره شوه. بل خوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هره فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستو نه پس په خپله تبصره کوي. یاد دې وي د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف له اړخه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصرالملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اعجاز افضل خان شامل وو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15318 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګول یا دوشنبه به جاری وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالي زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمدالله له اسلامآباد معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ پیښور خار او خوشا سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورننوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي څلورو نه تر 15 ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا، پیښور، مردان، چارسدې، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سیندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جهلم، چناب، راوی او ستلج هغه کې
د یوې پوښتنې په ځواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی. تھرسډے نه در منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي. ملکن او وزارت ډیویژن لینډ سلایډینګ خطر لري سګډونو ته دا وارننګ مونږ سره شیر کړی دی. ټول د سونو ډیسټریکټ دی ته جی بای فیکس سمځي ورتا میسج هم زموږ یو کیږي. مونږ ورته چې بس خپل انتظامات او کیږي.
د تر څنګه د مانسری ضلع سیلانۍ سیمې ناران سړک زیارت پورز د لینډ سلایډینګ لوجې ځای په ځای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوی دی. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړي دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي.
چترال کې څنګه جوړه ته وایي شوی ونه پوره صوبایي حکومت مشینری دل ترا غلې وا اوس ټن کې اصطلاح په ټولو صوبه کې شروع شو. په پیښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي. فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی. درشن پی ڈی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړې دي او درشن د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چېرته چېرته سلایډ کیږي نو که هغه د سی این ڈبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار دا غیر پر د مینډار فنډز او کاغه د خیبر پختونخوا های وی اتارټی روډ وی نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشنز یې فوري تور بخپل مشین مو کوي او आवाज ده.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردن کو د شمالی وزیرستان انتظامیه پر ایدک قبیله غک کړه چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د رواني میاشتې تر 28مې نیټې سرته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیله کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28مې وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل ایدک قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیلې کډوال د خپلې انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او که 28مې جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لهذا دوی د خپلې انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبرې مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه ته ځي. د ایدک قبیلې اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړوکي اختر نه دوه ورځې وړاندې خپله سیمه ایدک ته تللې، مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس زه خپل کلي ته راوړم. دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی محسوس کړی چې کوم دې عید کې محسوس شو. خاص خبره دا وه چې یو خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سهولات نه شته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي. نن به انټرویو کې سبا ته به تکلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دوی کوشش کوي چې دیسې چټي دي هغه چټیانې ختم شي، هغېره چې سرکاري تعلیم ادارې هم په حال شي.
د ایدک قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستنې کیږي. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او ایدک قبیلې واپسی د روانې میاشتې اولې نیټې نه شروع شوې. ایدک قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسی لپاره یې قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایدک قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تېر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات فایل کړل نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمیر د ښځو او ماشومان وو. د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي. ملیحا امیرزاده معلومات راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال په وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسېدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بېکوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1.5 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحلهوار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بېکوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالي مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وختونه رسېدله او نوسو یې ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنه چیره خو می خپل غلی وین زکه نه دی مو ننګ نه وی و دې وسی تکلیفان وی کنه ځای نه پارا دې یا پارا دې پنده دې کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خپل ما شکات کویر تعال ما کیو نل ما چیتا اون زیر تا و دول تا خو پر دای و تان د سیان شکرا یا خبر جیا چه زړل د جاج پر د مو تا چا خلا زیا د سل ک پ پر دای و تن
حمله شمالی وزیرستان سره تعلق لرون کی او بل خزم د خبره تاییدوی او ای چی خلق ل دومره سخت حالات تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوی دی
ډیر مړ شوی دا هاته ته کرتا و شو ډیر خان کې تا کیری دی بارا تا نو دا مرا سوچ کی ته اوس پاور رس پد او یی سی اپریشن ای سی صدې هی نه پیری چې د می نیستا می سی جربلا زو می زو په شول سی یا نیستا دونه ر کړی په شول سی دا ذهن تا نرسی خپل کلا خپل وطن خپل کیری نه نیستا ذهن ای ترسی
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کی اثرات د دغه کورنو ناری نو او دغه پر کورنی ژوند اثر لري د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې میرلی کی کاروبارونه وکنا اوس تل ته کې زمون کاروبار نشته د ته کې زمون زړه نه لګی ځکه چې دا پتا نه لګی چې مونږ بنن دی کا سبب دی بس ته کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامہ علي ضرورت ته دی په واجب کور کې مسالہ راځي ځکه چې زنانام قسمه قسمه دی منډونه دی کپې هم دی ختم دی بیماران هم دی نو دایغه چې کوم سپورټ کول دی نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي مونږ څومره داسې دا 40-50 نه به چې کوم زنانا دی کنه نو دې اکثر دا غږ چې کوم بیماریان دی جام ولګي دی
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وای چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر خزو زیات پریوزي
قبائلی سیمے کے خزا دے ٹھول ٹھولنے دے ناموس یا دے عزت سر تڑلوا التا چا فکرم نشو کولای چی په بے کورا کے دو کے دے مومندو یا دے وزیرستان یا دے باجوڑ خزب پا لائن کے ودریگی او دے حکومتی چارواکو سخب دوی راشن اخلی امنیت خراب شو دے خلقو اقتصاد تا دیر جان ورس دو خزے دے قبائلی سیمو پا اقتصادی جوند کے دیر مهم رول در لو دے خدوی پا زراعت کار کاو دی په مالداری کې کار کاو
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي سو خزي د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست او زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com په منځنۍ صفحه شپږ سو یوشت کیلو هرتز اوریدای شي او له دې سره سره تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک د مشال رادیو پاڼه خوښه کړئ نو زموږ ټولې خبرونه شنن تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ پر ټویټر هم دغه ټول مواد تاسو ته میسر دي که تاسو یې وغواړئ نو پر ټویټر چې مشال رادیو ولیکئ نو موږ تعقیبولی شئ د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلی تورن شوي د معدنیاتو له پخواني وزیر ضیاءالله افریدي څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو غځولی هلته ضیاءالله افریدي هم د پېښور په هایکورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد غوښتنلیک داخل کړی چې پکې ویلي دا کمیشن ناقانونه دی او د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چلیږي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا زیارت په ورځ پېښور هایکورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدي د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اورېدنه وشوه احتساب عدالت د ضیاء الله افریدي د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لسو ورځو پورې نور هم وغځوو بلخوا ضیاء الله افریدي او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي په دغه درخواست کې د ضیاء الله افریدي وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سره مطلب دا بالکل انلیگل دی کیونکہ دې دوپاره چې کوم دی احتساب کمیشن چې کوم لیجسلیټیو کمیټی دا دې دوپاره چې کوم دی 10 ممبرز ریکوایر دی هغه 10 ممبرز لدی و څه پوری نه دی اخیستي صرف 5 یې اخیستي دي او دا هغه هم څه پبلک نوټس هم نه دی شوی نو د دې مطلب څه لیګلی څه ویډیو فلم شتم دی نو د دې نه علاوه ضیاء الله صاحب یو درخواست ورکو چې د دې په خلاف د مناسب څه کاروایی وکړي شي
بلخو هم د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیډو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی
چې پرایمری داسې ځای ده نو په نه
دا چې شروع شي موږ په کمیشن هغه اعتراض کړو، خو باقاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی، هغې مطابق بیا جوړ شوی دی، هغې باقاعده دې ټایم کې قانوني حیثیت شته دی، او هغه څه چې فیصله کوو هغه ټول به منی، ټولو لپاره برابر دی.
دا ضیا الله اپریدي هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمې او ګواهان پکې وړاندې کیږي. په هکله باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بی بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي، دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي.
بارشا باندې څوک لګي اوس پورې مات تاسو کسو خی چې نیولې شوی یو بل باندې پلین نه لګي، قانون خو چې آټور لپاره یو دی، هغه خپل کار به کوي. دې کې څار څوک راتلی چې دې کې مشر کشر بلکې پارټي هم نشته، دې کې چې څوک هم انوالې ټولو پسې ان شاء الله مونږ چې چام کرپشن کړی، دې کې ګورو به چې کم هو ده باندې هغه چې څوک هم کرپشن کوي په هغه خلاف مونږ اکشن باندې.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیا الله اپریدي چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو، د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولې وو، او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی، او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټې رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیا الله اپریدي مرستیال دي څو سوارې په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړی دي، او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پروس هټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانی په خپل اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي، خو ورسره اندېښنې هم ښودلې دي. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي، او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړوونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پرېکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي، سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یوه قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره ولیدل. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي، او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز زیادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
اوردونکو اوس هم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون ته رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس بیګا مشال لاړو ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تېره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تېر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تېر سهار په حمله کې ماته وخوړه نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. په دغې برید او جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاس نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره ورځ کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سیرال زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلې او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تېر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله کړه. ادارې مخکې لیکي کې په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له کبله ترهګرۍ ډېر سنګین شکل اختیار کړی دی. ادارې اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډینګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کومې این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کومې د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کرم معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې په ترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کوس پڼخ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاده تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه وروستو په کار ده چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي کړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده، دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي. او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته، او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي، هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازع جوړه کړې. ادریا اخیر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی، او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي. نو داسې حالاتو کې د ډیم ډېر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي، او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وختو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډېر غریب و، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډېرو ښو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي، او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کار کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسېږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تېرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبره پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینټرانو له ایران سره د شوي تړون ردولو لپاره کیمپیل پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یوه لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعیه غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې دی ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
That has been spoken of.
سپینې مڼې هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوردونکو، تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماتې ورکولو سره د 2018 زیږیز کال د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د لوبې په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې پخوانی مشر نوروز منګل ولوباوه. د په 50 توپونو یا بالونو 15 منډې جوړې کړې. تر لوبې ګټلو وروسته د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له نوروز منګل سره خبرې وکړې او په پیل کې یې ترې پوښتلې چې څه احساسات لري.
ډېر د خوښۍ ځای دی، ځکه چې دینه مخکې هم دغسې لوبې کړې وې او کوالیفای شوي وو. دې پرې ډېر داسې یو وخت مو خراب شوي وو، شروع کې کومې لوبې وشوې، ماشاءالله ډېر ښه علاقه ډېر ښه پرفارمنس وکړه. بیا دوه لوبه د باران له وجې ونه شول، نو هغې کې مونږ پاتې راغلو. نو بله چې کوم لوبه د هانګ کانګ سره وه او اسانه داسې وه چې هغه میچ د مونږ نه وګټلو، نو علاقان ډېر راغورځېدلي وو. بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دي هغوی مونږ ته ډارګرانه را کړه او مونږ خپله مونږ چې یاره لوبه کې ګټل بایلل شته. او دینه مخکې چې کوم لوبې کړې دي، فاینل یا سیمی فاینل مونږ بایللي. مهم ټکی اوس کوالیفای دی، که ټورنمنټ به مونږ بار شوي خو کوالیفای به کوو انشاءالله. نو علاقان ډېر عزم او جذبې سره لوبه وکړه او نتیجه تاسو خپل هم وکړه او ماشاءالله ډېر ښه یو ریزلټ راغی او وکول شي شپړسم ورکړه په کوالیفای شو.
منګل صاحب، نور ځل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه، هغوی چې دغه کوالیفایینګ یا د غوراوي پړاو کې تاسو شی لوبې کړې وې، داسې په اسانه وتلی واسط، خو دا ځل مو لوبه او چانس مو ډېر سخت وو، نو څه تابعه مې کړې، څه پلان مو ورته دی لوبې ته؟
یقینا دینه مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وې، هغه آب و هوا زموږ لوبغاړو لپاره ډېره سازګاره وه. نو په دې خاطر مونږ شروع که تاسو وګورئ ډېر ښه لوبې وکړې. بیا د باران له وجې مونږ لږ غوندې اپوینټمنټ کم واخیستل، که نه په ورلډ راؤنډ کې انشاءالله مونږ کولیفای کېدو سیمی فاینل ته. بیا چې کله مونږ هانګ کانګ د ښه هدف ورکړ او د هانګ کانګ بیټسمنانو ډېره ښه لوبه وکړه، چې هغه لوبه ډېره مشکله وه، ته خو دوی ځان ته ډېره اسانه کړه. بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو نن میچ، نو الحمدلله لکان ډېر یو صحیح طریقه سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه. نو بالینګ ماشاءالله شاپور زدرانی، حمید حسن، فیلډینګ ډېر ښه وشو. نو دوی مونږ وکولی چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي، څنګه هدف کم و خو پرشر ډېر زیات وو.
مطلب
خپل یو دوه رنځونه کوي، کوم بال تا ته ملاویږي، خپل شاټ نه سره وا. نو زه په هغې پلان سره لاړم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډېره مننه کوم چې ما باندې دومره دوی ډارګرانه کوله. نو هماغه وو چې خپل ایکسپیرینس مونږ شیر کړ، نو دغه شال ضرورت ونه ځکه چې مسلمان شال شاط نبی یا نجیب زدران شفیق الله شفق دغه برتینان وو هغه شپو کې وو کې ورځ وو هغه ست تر کې سر مونږ روان وو نو دغه پلان او پلان مطابق لارو نو ځکه موږ اسانه شو او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د ژوندۍ بهترین اننګز وي او زه ډېر خوښیم
منگل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتانه او افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغوی ته څه وایست
یقینا زه هغوی ته ډارګرنه ورکوم چې خیر د ګټل او بلل چې دا د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کېږي چې دا هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی څوک چې دا سره مخامخ وي نو هغه ته به ډېر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبېږي نو هغه ټیم کې خامخات څه وي نو مونږ یو ټیم مزه اسانه نه اخسته او هغه تر مونږ کپ ټیم ورکړی دی هانګ کانګ نه فینش ګټلی دی هغوی په خپل محنت خواري باندې میچ وګټلو مونږ نه آرام سره لوبه کړې ده عمان چې مونږ ته ماکره کړې ده نو هر یو ټیم دلته راغلی دی هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کولیفای شو نو الحمدلله افغانستان وکولی شو چې کولیفای شو
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې مشال ریډیو اوري اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیز خپرونې روښانه مستقبل په دغه خپرونه کې به تاسې واورئ چې په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه میشتي چې زیاتره پکې بې سواده دي یعنی لیک لوس نشي کولای او مزدوري کوي خو په همدې ښار کې یو کس پیدا شوی دی چې د دغو بې سواده خلکو ته لیک لوست ورزده کوي او ورسره دا اراده هم لري چې د پښتنو په اړه د معلوماتو یو وبپاڼه یا ویبسایټ هم جوړ کړي د نن ورځې په روښانه مستقبل خپرونه کې له همدغې کس سره خبرې شوې دي د خپرونې جوړونکی منور شاه دی او خپرونه تاسې په تکراري بڼه اوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونې او سلامونه قبول کړي د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمې ده نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دي ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي دی. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوښتي بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي دا ځوان چې جانان بنیره نومیږي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم او پښتنو مشکلات کم کړي
زما تعلق د بنیر سره دی د کراچۍ کې پیدایښت زما کراچۍ دی ما خپل انټر کړی دی او دا تحصول خو تقریبا ډېر وخت نه زموږ دینه مخکې هم داسې زموږ وخت پښتلی دی او د هغې نه بعد بیا موږ د خپل کور په نمایده یو بنیاد کې خو د دې لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ ما دا اراده چې داسې ویب سایټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په اړه ټول ډیټا راجمع کړم
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي حل او زلو لپاره دوی څه تیاری کړي جانان بنیره وای
دا زګي مونږ نیولې تقریبا د یو کال کې چې مونږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو دا مرګري زموږ سره چې څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کې د لګې په کراچۍ کې کنه څوک رکشا چلی څوک میسر خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي نو دې کې ډېر تاسو په تاسو موږ پښتنو سره کوم مسائل موږ ترا پیښ دي کنه د دې تعلیمي سلسله دې داسې دي چې بس چا په دریم کې پرخره چا په دریم کې پرخره نه هغه ملګری زموږ سره کوم کینی پاتې نه هغه لپاره موږ یو سلسله روانه کړو چې تاسو لازمي سره تاسو تعلیم حاصل کړئ نو تعلیم حاصل کړئ تاسو به کوم خپل ژوندګي تیرول شي او مخ ته پېژندل لري څه څنګه نو دا سلسله موږ روانه کړو د ملګری ټول موږ په مینه باندې په اتفاق سره راځي خپل سبق مو وي باقاعده
جانان بنیره وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی په خپل کور نومې د اداره کې د محل شپاړس کسان زده کړې کوي دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقې کار په حق لا جانان بنیره وای
نو دغه باندې بګه تیزی او ځنه بګه کمزوري دي کنه او دې ته موږ سلسله داسې شروع کړو چې هغه کم چې په سکول کې کم طریقې کار کنه نو په هغه طریقه باندې موږ نه پوهېږو موږ خپل یو طریقه جوړه کړې ده او په هغې باندې د سل موږ درې سبجیکټ ته ښیو انګلیش ته ښیو او اردو ته ښیو او ریاضي ریاضي خو خیر دومره خاص ورته نه ښیو لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو هغې دې ته موږ انګلیش د شروع نه وته شروع کړې ځینې ملګري پکې داسې چې هغې ته الف ب ای بی سي ولم نه وردي که نه نو هغه ځای نه مو ته سټارټ کړی دی او ډېر پکې تقریبا داسې راوسې چې هغه چې کوم سړک ډېر پوهېږي د هغې سره برابر شوي دي نو اوس تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم ښوول کیږي او که څنګه په دې پوښتنه نوموړي وویل
بلکل دا پکې شامل ده بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دې په لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دې هغه حروف وپېژني چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو شي بیا دغه نه باید چې کوم د پښتو چې کوم حروف دي هغه باید بیا دغې باید بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل به دې دا سلسله روانه شي بیا به دې په پښتو کې لیکل کوي پښتو کې لوستل هم بیا کوي دغسې بیا به دا سلسله روانه وي
جانان بنیری وای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړه وکړي چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول شخصوم له مرګ زموږ سره سبق وي تقریبا دې ټول خپل خرچ په ځان باندې منلې ده او هغې دغه خرچه هم لګي د کوم چې استادان دي د لاهور خو ته زه خپله چې کوم دی لکې ناست یم او سبق ورته ښیم بیا نور ملګري دي دا نن دوه ورځې زموږ سره ملګري چې کوم دی راغلي دي دا یې کې پروفیسر صاحب دی بل سکول پرنسپل دی هغه هم راغلي دي لکې ناست یم او مثلا دي لګي دې سلسله کې موږ سره مڼې تړلې وي که نه راځي وخت وخت دي راځي ته خپل هم سبق ښي زه ورته خپله ښیم یو بل ملګری زما هغه راځي هغه مکمل خپل ټایم ورکوي دوه ګنټې دې ته راځي لګي ورته سبق ورته ښیي
جانان بنیری زیاتوي چې کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې نوموړي نه مو پوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بې تعلیمه خلکو لپاره څه کولی شي هغه دا پیغام لري
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناس کوم دا کار سره کړی دا یو خطر طریقه ده او ډیر اسان طریقه ده کچې لغیم په دې طریقه باندې خپل مرګتیا کې دا کین او دا سوچ په دې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرړې د ګټه خبر ده او دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږ سلیم نه تر کړه وږي ځان سره کین او وږي ته سلسله روانه کین ځان چې دا کوم د پرړې خبره ده
جانان بودیره په کراچۍ کې د بې تعلیمه پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یوې لنډ د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ روخانه مستقبل پروگرام ته غواګی چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګله سره دی او زه د لاندی کې پاتې کېږم د سینجی رکشو اسپیر پارت دکان چلوم ما مخکې تقریبا دویمې پورې سبق ویلو بیا ما پریښې وو او هغې نه بس موقع نه برابرې ده کورس مجبوریا نه ضرورت نو او غریبی وا سره هغه د وځي چې ته موقع مخکې برابر نه شو
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو
اوس خو داسې واخ چې اوس ما اسپیر پارت را لستلې سره زما تعلق او ټول ورځ او بل دې مدار لیکلو سره مدر واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویدو بنا نو ډېره پریشانی وا او ډېر وخت خواهش چې زموږ بل څه داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخکې چې موږ زموږ زما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زما هغه سکول وي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وي صحیح صحیح کتاب دی خبر باندې نه پوهېدم چې ښه کوي بد کوي
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کلو ورته څه ګټه رسولې او که څنګه په دې حق له نوموړي وویل
زما جی ډېر شتاله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما لستلم صحیح نه شو او لیکل هم نه شو او اوس چې ما دلته دا تعلیم شروع کړی دی زموږ ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغې نه پس موږ لکه ډېره فایده شوې ده خپل هم موږ ته فایده شوې ده بچو ته هم خپل بچو هم سبق چې کوو هغه هم موږ ته فایده ده ډېر غټ فرخ راغلی او ډېر زیات زما رایټنګ هم ښه شوی دی او لیکل هم اسانه سره لیکل هم شمه او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای خو دا خبره سم نه ده
عمر کو تعلیم سره هیڅ تعلق نشته. عمر کا اویا کالوں میں شپیتہ کالوں میں بیا ہوں فیدر سیکھا ہے خپل بچی لوشی هغه نه پس هغه نسی می هغه ته فیدر سی نور نور خلکو ته خونه کولی شي خ خبره کولی شي خلاره خودلی شي سبق ورته ویلی شي. نو لکه ډیره د عمر سره خودلی زه خو زما خو چې څوک زما دا آواز اوري زما ټولو ته دا درخواست چې عمر دې هیڅ تعلق هیڅ معنا نه لري او که څومره ممکن څومره هم دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څه نه څه تعلیم حاصل کړي څومره هم کېدی شي.
نوموړی وایي په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیمي بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل
جی زما نوم زاهد رحمان دی سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی پریکشه چلوم. مشکلات موږ ته ډېر زیات وو تعلیم کې خو رښتیا خبره ته وکړو چې اول به مطلب خپلو بچو سره خو دوم خو زما د خیر درې بچي دي دا راته پته نه وه چې اسکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی اور څنګه نه. نو اوس ابھی تم پور کې دا وایي چې لکه دغه ورکوه سبا د پاره به ډېر اسانی څنګه چې اوس موږ لکه کړیږو مطلب
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته موږ پړایي لږ ډېر کراله نو لږ ډېر اوس داسې چې فروډ باندې په بورډ موډ پړاو دی دوه درې میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لږ ډېر سمجھ ته راځي وکړه. نو اول نه خو موږ نقلبي شوی اوس افسوس کوو خو الله پاک لک لک شکر دی چې دې دوره د خپل دغه روان کړو زمونږ سره سلګ ډېر کوشش ته چې ان شاء الله سنا سبا زده کړو کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکلی شو اول باغ نوم هم نشي لیکلی نور دا چې لکه اوس نوم لیکلی شو او مطلب اردو که صدا سي دغه په پړاوله شو ټلیفون دا نمبر ممبر پېژندې شو دا دغه مګه کول شو.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیمي بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت بې تعلیمه پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپلو ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعه باندې خلکو ته شعور مېږي او خاص کر چې کوم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چې دین هغه ډېر په بد حال کې دی او ډېر زیات محنت کوي او هغه محنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملوي او ظاهره ده چې دوی تعلیم حاصل کړي دوی بس ټیکنیکل جاب سر نور سر کلریکل جاب سر دې طرف ته ولاړ شي نو دوی دا سخته چې کومه دا ستونزه چې کومه دا به لږ اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیمي بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نوموړي نه مو پوښتنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو لوجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې اکتی چې د بچیانو باندې په عمر کې تعلیمو کې چې دی لکه دې ته پوه ورکړي شي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې هغه به کم از کم د دې قابل شي چې هغه په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شعبې سره وابسته دي په دې شعبې کې د لیک پړه هغه کار بچینې نوکړي شي. بنیادي مسله چې کوم دی لکه بورډ پړاول شو یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادي اصولو نه خبرېدل یا چې کوم خلک چې لکه سفر مختلف فیکټرو کې ملونو کې کار کوي هغه حواله سره کو دي د تعلیم دومره ورکړي شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي نه هغه بیا ډېر بهتر به شي ژوندۍ کې به بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کوم جمله روان دي دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی د مقابلې دور دی او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو سماج کوم چې شعبې سره تعلق ته تعلیم سره یونیورسيټي کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کیږي په 500 لکه پښتانه کې 500 کسان چې دین او په یونیورسيټي کې نو مال ډېر زیات افسوس راشي نو تعلیم تو لازمی خبر ہے کہ سو چا سره علم وی بیا ٹیکنیکل وی مختلف شعبوں کے حوالے سره غی سره علم وی نه غد زندگی په مختلف شعبوں کے مخوران دتلی شي او کو چری تعلیم نی نه دا هم د زم څه زمون کمر روان دي د خارج څخه او ما جون بوی لگا سو په چوکیداری کی سو چرین فامیل کی مزدوری کی سو په کودای کی دا مسوم دا دا ټایپ نوکریانی بکی لازمی خبر ادا ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې تری شو لازمی خبر ده چې ډیره پر ډیر زیات کوښښونه کول پکار.
پروفیسر شهنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قامونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی